د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نوریاس نوریم د دې خبرونو په سر کې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې څلورمه ده چې د 2012 میلادي کال د میل 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند تصویبېدو د مخنیوي لپاره هڅې انګړندې کړې دي. دغه راز اوري چې د کابل بانک د تصفیې د څنګه رئیس پرون د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې د کابل بانک پوروړي دي، خو په دغو پوروړو کې د محمود کرزي نوم هم اخیستل شوی. هغه له ازادي راډیو سره په مرکه کې په ځان لګول شوي تورونه رد کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو، خو له معمول سره سم دا خبرونه له د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. امنیستي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو په اړه د 2012 میلادي کال په راپورټ کې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر ضد د تشدد په د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی. امنیستي انټرنیشنل دغه راز وایي چې د تهران رژیم په دې خاطر د اعدام له سزا څخه ډیر زیات کار اخلي چې ایران د عربو د سپرلي په شان له یو پاڅون څخه لرې وساتي. پاکستانی چارواکو پرون هغه ډاکټر په 30 کاله بند محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه. امنیستي انټرنیشنل یاد بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو په اړه د 2012 میلادي کال په راپورټ کې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر ضد تشدد په اړه خبرداری ورکړی او ویلي چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایله د هیواد وتلو ته تیاری نیسي، د ملکیانو پر ضد تشدد دوام لري. امنیستي انټرنیشنل د سږني کال په راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په تیر 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې پر ملکي وګړو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د منظم او پراخو حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو اندازه شاوخوا په سلو کې واویاوه. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې وسلوال پر ښوونځیو او پر ښځینه زده کوونکو حملو ته دوام ورکوي. په راپور کې ویل شوي اکثره افغانان اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د هیواد وضعیت خراب شي. د جنوبي آسیا لپاره د امنیستي انټرنیشنل مرستیال پولي انترسکوټ وایي وسلوالو ته باید د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ کولو اجازه ورنکړل شي. هغې همداراز وویل چې د جرمونو نړیواله محکمه باید پر جنګي جرمونو تورن افغانان محاکمه کړي څو دا ډاډ حاصل شي چې دوی نور په حکومت کې ځای نه لري. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وایي چې ځواکونه په افغانستان کې د 2014 او 2014 کال ترمنځ زښت زیات جنګي ځواک ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر سږني مني پورې به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه ونه شي. جان الن ویل مخکې له دې چې په دې اړه چې څومره امریکایي عسکر به په څومره وخت کې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه له بهرنیو ځواکونو سره یو ځای وزي خپلې سپارښتنې وړاندې کړي، د وسلوالو مخالفانو وضعیت او د افغان پوځ وړتیا به په دقت وڅېړي. ټاکل شوی چې الن د سږني دوبي په پای کې شاوخوا هغه 3000 امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي چې په 2009 او 2010 کلونو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د هیواد ته استول شوي وو. له هغې وروسته به 18000 امریکایي عسکر د هیواد کې پاتې شي چې د اعلان په وینا په دې اړه چې د دغو عسکرو څومره به کله له دې هیواد ایستل کیږي تر اوسه پریکړه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو پرون هغه ډاکټر په 30 کاله بند محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په نیولو کې پیدا کولو کې مرسته کړې وه. ډاکټر شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د واکسین د هغه جعلي کمپاین په خاطر مجرم وپیژندل شو چې د القاعده د مشر د پیدا کولو لپاره ترسره شوی و. ډاکټر افریدی دوی میاشتې مخکې له خپلې دولتي دندې هم ایستل شوی و. د خبر پښتونخوا د قوانینو پر اساس مجرم پیژندل شوی، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند پرون وویل چې واشنگتن د ډاکټر شکیل افریدی نیول او زندانی کېدل بې بنیاده کار ګڼي.
We continue to see no basis for Dr. Afridi to be held.
موږ هیڅ داسې دلیل نه وینو چې له مخې د ډاکټر افریدی ونیول شي. امریکایي سناتورانو جان مکین او کارلیفن د ډاکټر شکیل محاکمه او زندانی کېدل د اټکان او شدید قهر وړ خبر ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د 2012 میلادي کال په کلنی راپورټ کې ویلي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د مذهبي او قومي اقلیتونو پر ضد تبعیض زیات شوی دی. د آسیا د جنوب د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان مرستیال پولي توسکات د ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بشري ضد جنایتونو قربانیانو ته انصاف نه ورکول کیږي.
It's been a terrible year for Pakistan, whether that's
دا په پاکستان کې یو ډیر ناوړه کال دی. مذهبي اقلیتونو وضعیت د پاکستان په شمال او بلوچستان کې روان کړکېچ په کراچۍ کې د رقیبو ډلو ترمنځ نښتې او په مطبوعاتو حملې تر ډیر حده په دې هیواد کې د عدالت او تامین لپاره اړتیا څرګندوي. موږ ګورو چې مشکوک مجرمین تر قانون پورته عمل کولی شي. دا یو خبرداری دی چې د عادي پاکستانیانو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی د اسلام آباد حکومت د اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو کې ناکام ګڼلی دی. دغه راز یو بل خبر له مخې امنیسي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د تهران رژیم په دې خاطر د اعدام له سزا څخه ډیر زیات کار اخلي چې ایران د عربو د سپرلي په شان له یو پاڅون څخه لرې وساتي. امنیسي انټرنیشنل د بشري حقونو په اړه د 2012 میلادي کال په راپورټ کې ویلي چې تهران تیر کال د اعدام سزا ظاهرا په جنایتکارانو تطبیق کړې، خو له دغې سزا څخه د ایران د خلکو د بیرولو لپاره هم کار اخیستل شوی دی. امنیسي انټرنیشنل وایي ایران چې د خپل اټومي پروګرام په خاطر په نړیواله سطح مخ په زیاتېدونکي ډول منزوي شوی، په کور دننه مخالف نظریات نشي زغملی. ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو هیوادونو په بغداد کې د خبرو په مهال خپل وړاندیزونه سره تبادله کړل. دوی خبرې د تهران پر لانجمن اټومي پروګرام څرخېدي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ شپږو قدرتونو د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد پیدا کولو لپاره یو تفصیلي پلان وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولاند پرون وویل چې ایران ته یو قدم په قدم او دو اړخیز پلان وړاندې شوی دی.
This is a proposal that reflects some initial confidence building steps.
دا وړاندیز د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو بنیادی پلان دی چې زموږ په باور زموږ له اوسني موقعیت سره سمون لري. ویکتوریا نولان زیاته کړه چې دا پلان به ایران ته هم د دې ثابتولو لپاره لار پرانیزي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د تصویب د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي.
یګ رقیب انتحاریا او تروریستا را مسلحانه میخواست بفرسته و رقیب دیگه میخواست از طریق تظاهرات و تمویل بعض ادارات و بعض اشخاص جلوی همکاری و تعهد و تایید مردم را.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستی انټرنیشنل په افغانستان کې پر ملکیانو د تشدد دوام په اړه خبرداری ورکړی دی. د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس د هغو کسانو نمونه پرون افشا کړل چې د کابل بانک پوروړی دی. په پوروړو کې د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی هم شامل دی. کرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ځان لګول شوي تورونه رد کړل. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه لرو. که د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ نو وابه وری. ایران د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک سند تصویب د مخنیوي لپاره خپل هڅې ګړندۍ کړې او ویل کېږي چې د ولسي جرګې له غړو سره یې خپل تماسونه زیات کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو سند اوس مهال په ولسي جرګه کې دی چې د اتلس ګونو کمیسیونونو لخوا په دې بحث روان دی. ځینو افغان امنیتي سرچینو دا تایید کړی چې ایران د دې کار لپاره په کابل ښار کې لږ تر لږه دوه کورونه په کرایه نیولي چې پکې د ملي شورا د ایراني ډیپلوماتانو او د ملي شورا د غړو ترمنځ د مسلې په اړه غونډې او بحثونه کېږي. د دې موضوع حال له کابل د حمید مومن په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې ولسی جرګه غواړي له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو سند د راتلونکي شنبه په ورځ د خپلې غونډې په اجنډا کې شامل کړي، ځینو امنیتي سرچینو تایید کړی چې په کابل کې د ایران سفارت د سند د ردولو لپاره د ولسی جرګې له غړو سره خپلې ناستې ولاړې زیاتې کړې دي. په کابل کې یوې امنیتي سرچینې چې د نوم د نه ښودلو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې په کابل کې د ایران سفارت په وزیر محمد اکبر خان او نوې ښار سیمه کې له وکیلانو سره د خپلو غونډو لپاره دوه کورونه په کرایه نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا که څه هم د ایران او یاد کوم بل هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویل چې په تیرو څو ورځو کې د سیمې استخباراتو غوښتل چې له ستراتیژیکو اړیکو د خلکو ملاتړ له منځه یوسي. د دې ادارې وان لطف الله مشل دغو استخباراتي کړیو ته د سیمې د دوو رقیبو استخباراتو نوم ورکړ او ویل
یګ رقیب انتحاریاو تروریستاره مسلحانه
دی، وی یو رقیب غوښتل چې انتحاریان او تروریستان راولېږي، او بل رقیب غوښتل چې د مظاهرو د ځینو ادارو او اشخاصو په تمویل سره د ستراتیژیکو تړونونو څخه د خلکو ملاتړ له منځه یوسي او د شیکاګو د سرمشریزې موثریت ختم کړي. د ښاغلي مشل په وینا د هیواد امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې څلور وسله والې ډلې نیولې چې د همدې هدف لپاره کابل او د هیواد ختیځو ولایتونو ته استول شوي وي. له بل لورې د ولسي جرګې ځینې غړي هم دا تاییدوي چې ایران د ستراتیژیک سند د تصویب د مخنیوي لپاره له وکیلانو سره ناسته ولاړه زیاته کړې او په همدې هدف ځینې کورونه هم په کرایه نیولې دي. د دې جرګې غړي میرمن آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د هغو وکیلانو نوم یاد نه کړ چې د ایران د سفارت لخوا په جوړېدونکو غونډو کې برخه اخلي، خو ویل چې دغه هلې ځلې د دې سبب شوې چې د ستراتیژیکو اړیکو سند تر اوسه پورې د ولسي جرګې په اجنډا کې شامل نه شي.
مکتوب راغی چې دغه موضوع ته باید اولویت ورکړی شي او په اجنډا کې ونیول شي، خو په تعصب سره وایم چې تر اوسه پورې دغه موضوع په اجنډا کې ونه نیول. بلاخره چهارشنبې ورځ زموږ عمومي مجلس په دغه برخه کې ډېر جنجال جوړ شو او یو تعداد وکیل صاحبانو تقریبا چې تعداد یې یو تنو ته رسېده په یوه ورقه کې امضا وکړه او د هغې تجاري مې وغوښتل چې زر تر زره دغه موضوع په اجنډا کې شامله کړي، چې بلاخره پس د ډېرو جنجالونو جارو بحثونو نه
درې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د هیواد بل ګاونډي هیواد پاکستان هم په دې اړه پراخې هڅې پیل کړي او غواړي چې وکیلانو ته د میلمستیا په جوړولو سره دغه موضوع له دوی سره شریکه کړي. د ورکړل شوو رپورټونو له مخې وسوس د پاکستان سفارت د کابل په کانټینټل هوټل کې همداسې یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې وکیلانو ته د دې سند د ردولو په بدل کې د پیسو د ورکړې ژمنه شوې وه. ایران او پاکستان دواړه د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو له کبله په اندېښنه کې دي او هڅه کوي چې د افغانستان ملي شورا د سند تایید نه کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
امنیستی انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په نړۍ کې د بشري حقوقو د څرنګوالي په اړه په خپل کلنی راپور کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان پر وضعیت هم تمرکز کړی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د نجونو د ښوونې او د ښځو د سیاسي فعالیتونو په اړه پرمختګ شوی، خو ستونزې هم پکې زیاتې دي. د سازمان په خپل کلنی راپور کې دغه راز ویلي چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د ځپل کېدو او د بشري حقوقو د څرنګوالي په اړه هم اندېښنه موجوده ده. فرشته جلال زئی د افغانستان د حالاتو په اړه د سازمان د ورستی رپورت مهم جزئیات اوروي.
د آسیا د جنوب د هیوادونو لپاره د افی د نړیوال سازمان مرستیالي پولی تروسکات ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له څرنګوالي اندېښنه زیاته ده.
Many ordinary Afghans are very worried about the increasing dangers for them given
دا وضعیت افغانان د امنیتی ځواکونو کمزورتیا ته د وضعیت دونکو تهدید په سترګه ګوري. د افغانستان د امنیتی ځواکونو لپاره د استخدام پروسه معیاري نه ده چې په امنیتی ځواکونو کې د طالبانو او نورو ډلو نفوذ ته لار خلاصوي. بل ستونزې دا ده چې د افغانستان په حکومت کې یو شمېر داسې کسان شامل دي چې په جنگي جنایتونو کې لاس لري. هغوی تر اوسه عدالت ته نه دي راوستل شوي. له همدې دا فی نړیوال سازمان د جنگ د جنایتونو له نړیوالې محکمې غواړي چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو او د بشري ضد جرمونو په اړه تحقیق وکړي. په لندن کې د افی د نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مرستیالي مشري وویل د افغان نجونو د تعلیم، د مطبوعاتو د ازادۍ او په ټولنه کې د ښځو د رول په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو تهديدونه لا هم موجود دي
ان افغانستان although more girls are going to school there are still attacks
on دا وای سره لدی چې زیات شمیر افغان نجونې و شوونځي ته ځي خو پر شوونځي حمله لا هم روان دي زیات شمیر نجونې په ورستیو کې مسموم شوه د خپلواک حکومت بواتو پړه موږ ګورو چې ژورنالستان د حکومتي چارواکو او نورو کسانو لخوا تهدید شوی دي په پارلمان کې د شوزو د استازیتوب په اړه دا اندیشنه شته چې له طالبانو سره د سولې په معاملې کې به د افغان شوزو موقف شوی په اوسنیو مذاکرو کې د شوزو له هڅو سره سره هم هغوی څنډې ته شوی دي دا فید نړیوال سازمان دي چارواکي له طالبانو سره د حکومت د سولې په مذاکرو کې د شوزو د رول په اړه زیاته کړې چې طالبان په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې شوزي موجود وي شوزي په لارو کوڅو کې سولې زی مظاهره کوي ترڅو د سولې په خبرو کې وونډه ورکړي خو د افید نړیوال سازمان دغه چارواکي په وینا جمهور رئیس حمید کرزی ډیره توجه نه ورته کوي د افید نړیوال سازمان د سیاست څنګه دغه مسؤل ویل په افغانستان کې دغه وضعیت د شوزو راتلونکو موقف له جدي تهدید سره مخامخ کولای شي
ازادي راډیو اوري او اوس هم یو ځل بیا په مخکې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته امنیسټی انټرنیشنل یادې بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو په اړه د 2012 میلادي کال پر راپور کې په افغانستان کې د ملکي وګړو پر ضد تشدد په اړه خبرداري ورکړې او ویلي چې په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایله د هیواد وتلو ته تیارې نیسي د ملکانو پر ضد تشدد دوام لري په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان الن وایي چې ځواکونه په افغانستان کې د 2014 او 2014 میلادي کال ترمنځ زیات زیات جنگي ځواک ته اړتیا لري او زیاته کړه چې تر سګنی مګنی پورې به په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه ونه شي پاکستانی چارواکو پرون هغه ډاکټر په 30 کاله بند محکوم کړ چې له امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې و د بخښنې نړیوال سازمان د 2012 میلادي کال په راپورټ کې ویلي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د مذهبي او قومي اقلیتونو پر ضد تبعیض زیات شوی دی امنیسټی انټرنیشنل دغه راز وایي چې د تهران رژیم په دې خاطر د اعدام له سزا څخه ډیر زیات کار اخلي چې ایران د عربو د سپرلي په شان له یو پاڅون څخه لرې وساتي ایران او د نړۍ د شپو قدرتونو هیوادونو په بغداد کې د خبرو په محل خبر وړاندیزونه سره تبادله کړې دوی خبرې له تهران پر لاندمن اټومي پروګرام څرخېده د اروپایي اتحادیې مشرانو چې نن ایډې اتحادیې له مشر هرمان فون رامپوی سره د غونډې لومړۍ دور پای ته ورسوه وایي چې یونان باید په یوروزون کې پاتشي خو زیاته کړي چې دغه هیواد هم په کار کې د اصلاحاتو په اړه خپل ژمنې پر ځای کړي اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو احمد شیبر د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي راوړوي
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان لاري د ترکمنستان پاکستان او هند ترمنځ د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د تړون د لاسلیک کولو مسله چیرلې ده ورځپاڼه د امریکا له سترګو د تړون ته داسې ګوري چې ایران ورسره منځوي کیږي دا ځکه چې تهران هڅه کوي پاکستان ته د غازو پایپ لاین تیر کړي بلورته د وال سټریټ جرنال په وینا د دین لیکي جوړیدل شایق د هند او پاکستان ترمنځ اقتصادي اړیکې جوړې کړي د ورسپانې په باور دي ترون ته هند او پاکستان په دې سترګه ګوري چې د انرژي په برخه کې به تر ډیره ستونزې هواري شي ورسپانې ویلي کې چې دا ترون به دغه د وسیال هیوادونه هند او پاکستان دې ته واچوي چې د سیمې په ثبات کې یو بل ته لاس ورکړي او په تیر بیا د افغانستان په امنیت کې مرسته وکړي وال سټریټ جرنال د غازو د دې پروژې په اړه د ترکمنستان لوري تداسي ګوري چې له دې سره به د روسیا او چین بازارونو ته د غازو د خرڅلاو په برخه کې احتیاج کم شي د ورسپانې په باور د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو په پایپ لاین کې امریکا مستقیمه ونډه نه لري خو له نوې مو میلادي کلونو راهیسې امریکا د دې پروژې ملاتړ کړی دی د دې هڅو سربیره د دې لپاره چې نړیوال ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پای له افغانستان وځي د پایپ لاین د پروژې تطبیق ته چې له هرات او کندهار ته ریشي اندیشنه شته فارن پالیسی خبرونه د افغانستان امنیت ته اشاره کوي او تر دې سردیکلاندې په کار کې غفلت مقاله لري په دې لیکنه کې فارن پالیسی خبرونه په شیکاګو کې د ناتو د مشرانو د غونډې په اړه لیکي چې د کانفرنس د افغانستان په اړه دوه موضوعات را برسېره کړل یوه د امنیت مسله ده سوپری نشتی چې افغانستان بیا د لویدیځوالو پر ضد د بریدونو په مرکز بدل شي او بل خبره دا ده چې د افغانستان پر خلکو تمرکز کوي څو په دې هیواد کې دیموکراسي ټینګه شي بشري حقونه مراعات شي او قانون حاکم شي د فرنګ پالیسی لیکوال وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ورته ویلي دي چې امریکا له افغانستانه د ناتو د ځواکونو تر وتلو وروسته د ښځو د حقونو درناوي ته ډیر پام کوي. خو د مقالې لیکوال لیکي چې دا خبره بس یوه خوندوره هیله ده.
ازادي راډیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. د کابل بانک د تصفیه د څنګه رئیس د هغو کسانو نمونه افشا کړل چې د کابل بانک پورې وړي دي. عبدالحمید محبي د ولس جرګې د پرونۍ د ورځې په غونډه کې په دې اړه معلومات ورکړل. د ولس جرګې پرونۍ غونډې ته د مالي وزیر د افغانستان بانک رئیس او د کابل بانک د تصفیه د څنګه رئیس وربلل شوي وو څو د کابل بانک د پورونو د حصول او وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور حال له کابله د محمد قاسم سولمال په راپور کې.
د ولسمشر کرزی ورور محمود کرزی د مارشال محمد قاسم فهیم ورور حسین فهیم او شیرخان فرنود په هغه کسانو کې شامل دي چې د کابل بانک د تصفیه د رئیس په وینا تر اوسه له کابل بانک څخه اخیستي پورونه نه دي سپارلي. عبدالحمید محبی د چهارشنبه په ورځ د مالیه له وزیر او د افغانستان بانک له رئیس سره یو ځای ولسی جرګې ته وربلل شوی وو څو د کابل بانک د دوسیې په اړه معلومات ورکړي. ژغلی محبی وویل چې یادو کسانو په میلیونونه ډالر له کابل بانک څخه په غیر قانوني ډول ایستلي وو.
شیرخان فرنود 209 میلیون ډالر، د زاهد ولید شرکت رئیس حسین فهیم د سهم له درکه 4.4 میلیون ډالر، محمود کرزی د سهم له درکه 14 میلیون ډالر، د کابل بانک د کړکیچ ټول مجرمین همدادي چې مایه نمونه واخیستل.
د شغلی محبی په وینا د دغه کسانو ترڅنګ حاجی طاهر ظاهر، غلام داود، صوفی نصر احمد، شکر الله شکران، خلیل الله فیروزی، حیات الله نعمت د کابل بانک له عمده پور وړ څخه دي. شغلی محبی زیاته کړی چې لڅ باندې 900 میلیون ډالر پور څخه شاخو 100 میلیون او 1 لک ډالر بیرته ترلاسه کړي. په همدې حال کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې د ولسمشر د حکم پر اساس به دې پور وړ ته تر لس ورځې پورې د سترې محکمې په چوکاټ کې یو دیوان جوړ کړي.
دا روان کال د حمل پښ پړسم او ولسمشر کرزی حکم صادر کړ او په هغه حکم کې پر څلورو موضوعګانو فیصله وکړه. لومړی د کابل بانک د قضیه د حل لپاره ستري محکمې ته هدایت وکړای شو چې یو ځانګړی دیوان روانسته کړي. نورو کسانو ته چې پیسې په پور اخیستي وي او نه ورکولې دوی میاشتې وخت ورکړای شي څو دا پیسې بیرته وسپاري چې د همدې دوه میاشتو څخه د جوزا تر 15 تقریبا لس ورځې پاتې دي. که چیرې څوک ونه کړای شي دا پیسې بیرته بانک ته وسپاري نو هغوی باید چې محاکمه شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د کابل بانک ټولو پوروړو ته د غویي په 18 یو میاشت وخت وټاکه څو خپل پورونه ادا کړي او له قانوني تعقیب څخه ځانونه وژغوري. د دې مسؤلینو معلوماتو د ولسي جرګې د استازیو قناعت حاصل نه کړ او هغوی فیصله وکړه چې د افغانستان بانک رئیس په راتلونکي غونډې ته وروبولي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې په هغه صورت کې چې 40% وکیلان په دې اړه موافقه وشي نو نورالله دلاوري به راتلونکي غونډې ته استیضا کړي. کابل بانک چې د افغانستان یو له سترو مالي بنسټونو څخه دی دوه کال وړاندې په 2010 کال کې وروسته له هغې له ماتې سره مخ شو چې یو شمېر سهم لرونکو یې په غیر قانوني ډول پیسې ځینې وایستلې او په هغو باندې په بهر کې په خاصه توګه په دوبۍ کې ځینې جایدادونه رانیول.
د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی د کابل بانک د مالی بحران په اړه پر ځان وروستي لګېدلي تورونه ردوي. ښاغلي کرزی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د کابل بانک د مسلې په ارتباط خپل پورونه ورکړي دي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس عبدالحمید محبی د چهارشنبه په ورځ د محمود کرزینوم د هغو کسانو په لست کې واخیست چې د دوی په وینا لا هم د کابل بانک د مسلې له درکه پوره وړی دی. د افغانستان د مالیه وزیر، د افغانستان بانک رئیس او د کابل بانک د تصفیه د څنګ رئیس پرون د ولسي جرګې غونډې ته وربلل شوي وو تر څو د کابل بانک د پورونو د حصول په اړه وروستي معلومات وړاندې کړي. محمود کرزی، شیرخان فرنود او د مارشال قاسم فهیم ورور حسین فهیم هغه کسان معرفي شول چې د ښاغلي محبی په وینا تر اوسه خپل پورونه نه دی ورکړي. خوشاغلی محمود کرزی ازادي رادیو ته په ټلیفوني تماس کې وویل چې دا مسله سیاسي اړخ لري او پر دله کول سوي تورونه به بنیاد دي.
خبر کی ازادي راډیو هڅه وکړه چې د شاغلیو حسین فهیم او شیرخان فرنود له لوري هم پر دې مسله نظر واخلي خو بریالي نسو.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو اوري. د سکر چې افغان ولسمشر حامد کرزي بریتانوي فلمی لوبغاړي بن کینګسلی ته د رول د لوبولو په برخه کې شین څراغ ورکړی دی. ازادي راډیو د خبری څانګې خبریال فرود بیژن په دې اړه راپور چمتو کړی چې غټ کې اجمل ان وړاندې کوي.
کله مو داسې فکر کړی چې مشهور برتانوي فلمی لوبغاړی دی په کوم فلم کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په بڼه راڅرګند شي؟ همدا پښتنه د دوشنبه په ورځ د سی ان ان تلویزیون یو خبریال په امریکا کې له ولسمشر حامد کرزي څخه وکړه. ولسمشر کرزي په ځواب کې د بن کینګسلی هغه رول ته اشاره وکړه چې د ګاندی په نوم فلم کې لوبولی دی او په 1902 میلادي کال کې اته جایزې وګټلې. وویل هغه کرزي وایي هغه ډیر غوره فلمي لوبغاړی دی، زه به ډیر خوشحاله شم او دا به ماته ویاړ وي چې کچیرې هغه دا رول ولوبوي. سینن له ولسمشر کرزي څخه په دې اړه وروسته لاغه دا پوښتنه وکړه چې برتانوي فلمي لوبغاړي بن کینګسلی د ډیکټاتور په نوم فلم کې چې د ساچا بارون کوهن کومیډي فلم دی، حامد کرزي ته په ظاهري بڼه کې د ورته یو کس رول ولوبوه. دا فلم په شمالي افریقا کې د وادي په نوم یو خیالي هیواد کې دی چې پکې ډایرکټر کوهن د ډګر جنرال الادین کرکټر لوبوي. دا رول د څو پخوانیو ډیکټاتورانو د ژوند څخه په غې جوړ شوی چې پکې د لیبیا پخوانی مشر معمر قذافي، د عراق پخوانی مشر صدام حسین او د ترکمنستان پخوانی مشر سفر مراد نیازوف شامل دي. په فلم کې کینګسلی چې د کرزي په سیر قرقولي پر سروي او چپنه غوندي د جنرال الادین د اکا تیمور په بڼه راڅرګندېږي. تیمور په فلم کې یو داسې کرکټر دی چې غواړي د هیواد ستر مشر راوپرځوي، په وادیه کې ډیموکراسي راولي او تیلې پر بهرنیو کمپنیو وپلوري. تر اوسه پورې کینګسلی په دې اړه چې په کوم فلم کې به د افغان ولسمشر حامد کرزي رول ولوبوي کنه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د تکواندو څلور ملي لوبغاړي د اولمپیکي لوبو د لا چمتووالي او د نړۍ د پوهنتونونو په تکواندو سیالیو کې د ګډون په خاطر پرون مازدیګر جنوبي کوریا ته لاړل. تفصیل صفي الله ستانکزی اوروي.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي د جنوبي کوریا او د تکواندو د نړیوال فدراسیون په مالی لګښت د اولمپیک په دې تیاریو کې برخه اخلي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر احمد ترکی آزادۍ راډیو ته وویل افغان لوبغاړي د دې لپاره په بهرنیو تمرینونو کې ګډون کوي چې د تکواندو په برخه کې ځانګړي اسانتیاوي په دننه هیواد کې نشي برابرېدلی. ښاغلي ترکی د اولمپیک لپاره له تمرینونو او چمتووالي مخکې چې ټول طالبه یو میاشت وخت ونیسي د نړۍ د پوهنتونونو په سیالیو کې د افغان لوبغاړو له ګډون خبر ورکړ.
مونږ یو مسابقې لرو چې هلته پوهنتونونو نړیوال لوبې دي چې د څلورویشتم ته دغه میاشت د عیسوي میاشتې هلته وزن کشي ده چې انشاءالله زمونږ درې لوبغاړه په دې مسابقو کې ګډون کوي چې محمود جان حیدري ده، مسعود کریمي او نصر احمد بهوي.
له بلې خوا افغان لوبغاړی نصر احمد بهوي که څه هم له هېواده بهر تمرینونه نه خوښوي، خو وایي چې اړ دي په افغانستان کې د وسایلو او اسانتیاوو د نشتوالي له امله بهرني سفرونه وکړي.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو خیاط سره ناست یم چې امدا اوس یو سپینه جوړه ورته پرته ده په غی لګی دی ګنڈی. او اول بنوم راته وای تاسو نوم شه ده؟
زمانو محمد اسف.
پټنډ پوری دیم دغه تارونه نختی دی یو په جامو پوری هم څنګه دی دغه قسم مو؟
والا قسم خو قسم دی په قسم دی او په دې خاطر نه ډیر خوان کوي.
چیرته دې زده کړې؟
په خاور کې.
څومره مو دې کې زده کړې؟
تقریبا یونیم کال کې مې زده کړې. یونیم کال مې صرف شاګردی کړې ده، کارګرای مې کیږي 15 کال کارګرای کیږي.
شاګردې په وخت کې وای د غاول استاد په اسانې په چاڅنس د کې کله ورته یلا دی ګوینځه کله ورته وای تاڼې ولګو تا څه کول
نو ماین دا کول کله به مو استاد ته کورته سبزی وړه کله به مو غیګونه نیول کله مو وایل غواړاله بس کور مزدا کو
دا خو هغه خبره شو وای دبنی یا دبنی نو تا کار پړول زده کړي
ها کنه خو انده سي دی نو
دا کسب مو څنګه دی اوس وخت کې
کسب خو نن سبا ول ډیر په پیش روان دی ډیر ښه کسب دی او ډیر ښه ترقی کړي دی نن سبا خور کې ډیزاینونه نوی نوی راغلي دی او بل فټینګ ورګې ډیر زیات شوی دی الکان پیټینګ خوخوي
یعنی ډیر چسپی وی جامې
چسپی وی جنا کې اوراکا
ته پخپله پچا جامې جوړوي
ز خپل خپل ځان ته پخپله جوړو
ناب څوک در ناخلي
ناب استاد
داز خو نه شي کله دي ځان نه پخیسي به دي جامې لنډي راغلي
چې ځان نه نه پخستل به ولنډي تنګي وینو
کله داز شي دی یو شا ډیر پازاب کړي جامې درکړي به دي په وخت نه دي برابر کړي ورته
ولا د شي خډیر کیږي ځکه چې برکونه ډیره سخته مساله دي برکونه زیرازي او چې مور ته مال دیګر والا کېک دو برکونه لوډ شي نو به صاحب هم دیګر پوری برکونه نه وي اخالک زیرازي مو پازاب وي وعده کې خلافې کې ورسره وعده کې خلاف کې برکونه وجه نه
نو دغه اختر پورزو کې خو په تاسو ډیر بیروباری کنه
اختر پورز خو اله بیروبار زیات
هغه د چا خبره لستونه به مغړی
وا غړ خو نه یې سپور وي ځکه چې بیروبار ډیر ډیر
وعده سپور خو ځکه نه وی چې له ډیر پیسې ګټای کنه
پیسې خو ګټو خو مګمرج دوم راځيات وی چې سر جګولو ته وخت نه لرو
وی جوړې اوس دغه عمومي ریټ څو ده
اوس وی جوړې عمومي ریټ خو درې سو ده بعض زینې کې درنیم سو خلی خو درې